دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د هلمند ولایت امنیتی چارواکو ته اعلان کړی چې دغه ولایت د مرکز لشکرګاه د شاوخوا امنیتی پوسټونو د حکومتي ځواکونو د شاتک په تعقیب طالبانو د لشکرګاه په لور حرکت پیل کړی دی. ولایتي وایان عمر ځواک نن د یکشنبه په ورځ د تلیا میزان په شلمه امریکا غږته ویل چې حکومتي ځواکونه د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لشکرګاه د څلورمې امنیتی حوزې په شمول له دوو پوسټونو په شا شوي دي. عمر ځواک زیاته کړه چې حکومتي ځواکونو د دغو پوستو د بیرته نیولو په غرض ځوابي عملیات پیل کړي دي. خو د سیمې اوسیدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل ته وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه روانه ده او طالبانو د لښکرګاه قندهار لویه لاره له حکومتي ځواکونو نه نیولې ده. د هلمند د ولایت یوې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت د لرې پرتو امنیتي پوستونه په شا شوي عسکر د لښکرګاه د ښار د امنیت د ساتلو او د امنیتي کمربند د غښتلي کولو په خاطر ځای په ځای شوي دي. طالبانو په هلمند کې د وروستیو تحولاتو په باب تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د سرپل ولایتي چارواکو ویلي دي چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو لس تنه عسکر او درې تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. چاودنه پرون د شنبې په ورځ مازیګر ناوخته د ولایتي مرکز سره نږدې شوې. یوې باخبرې سرچینې امریکا غږ ته نن د یک شنبې په ورځ د تلی یا میزان په شلمه وویل چې د عسکرو هموی موټر په چاودنه کې تباه شوی دی. فکر کېږي چې چاودنه طالبانو کړي خو هغوی لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د یک شنبې په سهار د کابل په شمول د افغانستان په څلور دېرشو ولایتونو کې په زرهاو ښځو د سولې په طرفدارۍ غونډې وکړې او په هیواد کې د اوربند اعلانولو او تشدد ختمولو غوښتنه وکړه. تر ټولو غټه غونډه د لوی جرګې په خیمه کې وشوه. په کابل کې زمونږ خبریال خپل ریپورت کې وایي په نننیو غونډو کې شاوخوا 15,000 ښځو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د کابل په ښار کې د غلاګانو او ډاکو غورځولو پیښې زیاتې شوې دي او د لوړپول چارواکو سره اندېښنې پیدا کړي. چارواکو پولیسو ته امر کړی دی چې پر مجرمانو باندې ډزې وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس وبا شپږ نوي تازه پیښې ثبت شوي دي چې له دې جملې نه 1/6 د هرات په ولایت کې ثبت شوي دي. متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د شنبه په مازیګر په سپینه ماڼۍ کې د خپلو طرفدارانو یوې غونډې ته وینا وکړله. ښاغلی ټرمپ چې د کورونا د کوینونس په وبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله له تیرو 10 ورځو نه په قرنطین کې و د سپینې ماڼۍ په جنوبي بڼ کې د طرفدارانو دا لومړی انتخاباتي غونډه وه. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې چې خپل حفاظتي ماسک یې له مخ نه لرې کړ د سپینې ماڼۍ د ټرومن په برنډه کې راښکاره شو. بې له دې نه چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدانو نوم واخلي ټرمپ له خپلو طرفدارانو نه پوښتنه وکړه چې آیا هغوی زموږ د ملک لپاره ډېر بد نه دي؟ اجازه نشو ورکولی چې زموږ هیواد په یوه سوسیالیستي دولت باندې بدل شي. نوموړي په غیر مستقیم ډول د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن ته اشاره وکړله او ویل کې انتخابات یې وګټل همدغه شان به وشي. نوموړي په خپله وینا کې ښاغلی بایډن د سلیپی بایډن یا بیده بایډن په نوم یاد کړ او ویل چې آیا تاسو فکر کوئ چې کولی شي امریکا اداره کړي او که داسې ګمان کوئ نو تاسو غلط فکر کوئ. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا غا خبریال وایي په داسې حال کې چې د نومبر په 3مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه علاوه په 3 ایالتونو کې هم انتخابات کیږي. دغه ایالتونو رای اچونکي به د ماریوانا د استعمال په شمول د یو لړ هغو مهمو مسایلو په اړه پریکړه کوي چې خلکو سره پرځنی ژوند کې مخامخ دي او دا انتخابات په واقعیت کې دغه مسایلو په باب یو ډول ریفرندم یا ټول پوښتنه ده. ballopedia.org په نوم د انتخاباتو د الکترونیکی ویب سایټ د معلوماتو لمخه د دغه مسایلو په جمله کې د مالیجاتو د لګولو قوانين او د ماریوانا د استعمال د اجازه ورکول دوه مهم مسایل دي. د کالیفورنیا د پرنفوسه ایالت په شمول د زینو ایالتونو چارواکو د اوبر او لایف انلاین ټیکسي چلولو خدماتو د مزد او اجرې د ټاکلو په اړه د رایه چونکو د ملاتړ پر جذبولو باندې په تلویزیونی او رادیوي اعلانونو باندې په ملیونونو ډالر مصرف کړی دي. د دین علاوه د ډور ډیش انستا کارت او پوسټ میټس په نوم انټرنیټي خدماتو د کارکونکو لپاره د عقلي او عظمي مزد او اجرې د حد ټاکلو په اړه هم خلک خپل رائے ورکوي. د کارګرانو په نورو حقوقو کې د هغوی روغتیایي بیمه او د کار د ساعتونو ټاکل شامل دي. د اوبر او لایفټ د انلاین ټیکسي شرکتونو مرکزی قرارګاګانې کالیفورنیا د ایالت د سان فرانسیسکو په کار کې موقعیت لري. یو بله مهم موضوع چې د پروپوزیشن 23 یا درشتم وړاندیز په نوم یادیږي، په طبي کلینیکونو کې د ډایالیسس یا د ناروغانو د ګردو د تصفیه کولو په کلینیکونو کې د لایسنس یافته او مسلکي ډاکترانو او روزل شوو نرسانو د موجودیت موضوع ده. د کالیفورنیا په ایالت کې دا وخت د 80,000 هغو ناروغانو لپاره 600 کلینیکونه موجود دي چې ګردې له کاره لوېدلې دي. د دې نه علاوه د اریزونا، مونټانا، نیوجرزی او جنوبي داکوټا په ایالتونو کې چارواکو د تفریحي مقاصد لپاره د ماریوانا د قانون د منځرولو لپاره او په مسیسیپی او جنوبي داکوټا کې صرف د طبي مقاصد لپاره د بنګو د بوټو د کرلو او د استعمالولو په خاطر د رایې چونکو د نظر د معلومولو لپاره صندوقونه ایښي دي. د ای پی خبری اژانس نن د یک شنبه په ورځ ریپورت ورک چې د امریکا د پنسلوانیا د ایالت د فدرالي محکمې قاضي د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین دا خواصلت کړی دی چې د پوسټې په ذریعه د چاو شو رایو د څارنې لپاره باید مستقل څارونکي موجودي. د نومبر په 3 د پنسلوانیا د ایالت ګټل د دواړو کاندیدانو لپاره خورا زیات اهمیت لري. د دغه ایالت د فیلادلفیا د ښار په شمول په شلو پر نفوسو ولسوالیو کې د دیموکراتانو اکثریت دی او زیاتره خلک سکل غواړي چې د پوستې لارې خپل رای واچي. په داسې حال کې چې د پخواني شوروي اتحاد د آذربایجان او ارمنستان د پوځونو ترمنځ د شنبه په ورځ موقتی اوربن اعلان شو، د آذربایجان چارواکو ویل دي 13 شپې ارمنیانو د ګنجه په سرحدي ښار باندې د درندو توپونو او راکټونو ډزې کړې دي. د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې چې په ټوټر کې نن د یک شنبه پورې خبره شوې، راغلي چې و تنه ملکیان وژل شوي دي او نه حدیث کسان ټپیان شوي دي. ګنجا د آذربایجان دویم غټ ښار دی چې د ارمنستان له سرحد سره څیرمه پروت دی. د ارمنستان د دفاع د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې د آذربایجان د بهرنیو چارو د وزارت ادعا بیا اساسه بلل شوې. د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ د شنبه پورې په مسکو کې د 10 ساعتونو مذاکرات ورسته د موقتی اوربن په نافذولو باندې موافقه وشوه. ناګورنو کاراباخ چې اصلا د آذربایجان د خاورې برخه ده، کنټرول دا وخت د ارمنستان د طرفدارو ارمنی بلتور غوښتونکو په لاس کې دی. ویل کېږي چې 400 عسكر هم وژل شوي دي او د شاوخوا علاقو نه په زرهاو ملکیان له خپل کورونو نه وتلو ته اړ شوي دي. د رویټرز اژانس نن د یک شنبه په ورځ د قرغیزستان له پایتخت بشکک نه ریپورت ورکړ چې جمهور رئیس سورنبای جینبیکوف د شنبه په ورځ په کابینه کې بدلون راوسته او د امنیتي ځواکونو قوماندانان هم رد بدل کړل. چارواکو د قرغیزستان په خوانه جمهور رئیس او د خاغلی جینبیکوف ستر سیاسي مخالف الماسبیک آتمبایف د شنبه په ورځ له یو محبس نه لراوتو وروسته سمدستي بیرته ونیو او بیرته محبس ته ولېږه. مخالفانو له تیرو 4 ورځو نه د جینبیکوف په خلاف احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي او د استعفا غوښتنه کوي. یو 50 کلن نوی صدر اعظم صدری زپاروف هم د کرملین نږدې انډیوال ګڼل کیږي. روسیه په قرغیزستان کې یو غټه نظامی اډه لري او له چین سره د تجارت لپاره یو مهمه لار ده. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
درنو اوریدونکو، د نړۍ د دې ساعت خبرونه مو اوریدل. نن د خبرونو نه وروسته پر رپورټونو کې اوله موضوع دا ده چې د هلمند امنیتي مقاماتو تایید کړی چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره لزنو امنیتي مرکزونو نه د افغانستان قواوو تکتیکی په شاتک کړی دی. د غراز د لشکرګاه قندهار لوی لارې هم تیر شپه سقوط کړی دی او هیڅ ډول تګ راتګ ورباندې نه کیږي. د خبر تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال عزیز الله پوپل نووري.
په جنوبي ولایتونو کې ځای خلک د جګړو د شدت په اړه اندیشمن دي او په جګړه کې لشکيلو غاړو څخه غواړي چې د اوربند او یا هم اورکم لپاره دي د ولسی افغانانو غوښتنې ومني. د په قطر هیواد کې د افغاني خواو ترمنځ د سولې د خبرو په تړه وایي چې د شی او بنسټیز سولې لپاره سملاسي اوربند حتمی دي.
نو موږ غوښتنه د قطر مذاکرې څخه مسخداده چې هر تر مخه سوله محترم وګڼي او ټول غوښتنې شاته پرېږدي د افغانانو په نظر وسمه.
د سولې او دیموکراسي د بنسټ لوري په کندهار کې د دې ولایت ترڅنګ د روزګان، زابل او هلمند ولایتونو د مدني او ښځینه پالانو په ګډون جوړ شوی د سولې په سمپوزیم کې برخوالو د جګړو د سملاسي درېدلو، د ولسی مرجوبلي د مخنیوي او دایمي اورباند غوښتنه وکړه.
زموږ انجونی کوم مثلا هغه بلور سیف فتره ستلی لسم یو لسم چولګی کی مور پلار هغه په دې کانی کیږي چې هغه د مکتب څخه وګرځي په دې خاطر چې نامنی ده کچیر مثلا امن ووسی دغه ووسی موږ کولای شو خپل زده کړه دوام ورکړو ور تحصیلات وکړو امدار خپل هیواد ودانه و پات
د غراز د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو په جګړه کې د شکیلو غاړو څخه وغوښتل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره دی د جګړې په زیاتوالي سره د ټولنې عمومي ذهنیت نه زیانمنوي دوی زیاته کړې چې په جنوبي ولایتونو کې هر ورځ د جګړې په دوام سره عامه تاسات لمنځزي او لسګونه بیګونه انسانانو ته مرګ جوړوي
په کتر کې چې دا غزموش مشران alternator خیر دا موږ کوی کنه وای مشران زکه چې دی حالت وشي کدا جانب دی کا جانب ک په صداقت سره کښینی هغه ذات زما کا سم شي زما روح د پلاس کې کدا درې وسات بالا وخت لري زکه چې هغه مسلمان دي دا مسلمان دلته چی شته خو نو وینه نو دین راو نو موږ نو قرآن ورته راو نه هغه راو نه دا راو چې د دې سر ځان سره بل دوالي هغه زور قرآن دی هغه زور مذهب دی هغه زور پاکستان دی نو څه پیښه ده چې په ونه وینه د کیدا د یو ساعت کار دی
د سولي او لسواکي د بنسټ مسولین وایي چې د دایمي اوربند او یا هم اورکم په اړه د ولسی افغانانو غوښتنې په قطر کې د مذاکراتي چې منوتر میزونه پوری ورسي اسلام الدین قریشی د نوموړي بنسټ یو تن مسول
دی موږ مسولیت دی دوی په وړاندې د دې چې دوی د غنځریات د وختنې د په قطر کې د مذاکراتي پلاوی ترمیزه ورسو او نړیوال ټلون ته ورسو چې افغانان په دې اوس اساس شرایطو کې څغوري اولی غوري
لټریوی مشترهسی په قطر هیواد کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي چمونه د سولې د خبرو د پیل لپاره پر میکانیزم جوړیدو باندې بوختی چې د زینو اختلافي ټکو په وجه لا هم کومې پایلې ته نه رسیدلی د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو عام افغانان وایي چې د قطر د لومړنیو خبرو د پیل راهیسی د جنوبي ولایتونو ترمنځ لوی لاري د جګړو لکباله تړل سوي ملکی مرجوب له مراتب لوړ سوي او ترڅنګ سلګونه کورنۍ له خپل مينو څخه کډوالي سوي دي دوی وایي چې روان حالات د سولې په اړه شکمن او ناهیلي کړي دي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري په داسې حال کې چې په دوحا کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ اصلي مذاکرات لا نه دی پیل شوی په افغانستان کې خزو د جمهوریت د دفاع ملي کمپین پیل کړی دی افغانان د جګړې د دوړ خوونه د اوربند غوښتنه کوي او وایي چې د سولې په خبرو کې باید د دوی حقونه خوندي وي حکمت سروش په دې حق لپاره راپور ورکړی دی
د جمهوریت د دفاع ملي کمپین په کابل کې په سلګونو راټول شوی شزي د اوربند ترڅنګ د سولې په مذاکراتو کې د خپل حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي
د نننې برنامه یو ډیر خلاص هدف دی د افغان خزو غږ د اسلامي جمهوریت نظام نه د حمایت غږ
په کندهار کې بیا د دې غونډې کډونوال وای چې لمړی باید اوربند وسی چې ورسره د افغان حکومت او طالبانو د سولې خبري هم بریالي سي دلته راټول شي ځیا ونجونی وای چې د جګړې لامل ان خپل زدکړې هم نسی کولای
چې مثلا امن ووسی دغه ووسی موږ کولای شو خپل زدکړې دوام ورکړو ورته تحصیلات وکړو امدار خپل هیواد ودانه و پات
خو یو لس ورځ کیږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي ټیمونو ناشته درېدلې او د مذاکراتو پر کړنلار هوکړه ځندېدلې خو د افغان حکومت پلاوی وایي تملري چې په نږدې ورځو کې یو ځل بیا مخامخ رسمي ناشته پیل سي
پتیره یو اونۍ کې د دواړو لورو ترمنز په بیلابلو کچو کې انفرادي او غیر رسمي ناشته روانې وي د یو نظریات او غزینو په اړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت وړاندیز کړي خای مقابل لوري داخلي بحثونه ولري
د دوه په مذاکراتو کې لزان سره په افغانستان کې جګړه زور اخیستي لا بیلابل ولایتونو پر افغانس واکونو د طالبانو د بریدونو خبرونه ورکول کیږي په داسې وضعیت کې افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د دغه هیواد د چارواکو سرګندونی څاغیز لري
هغه څه چې دوی په خپل پلان جوړ کړی د عمومي دي همغه پلان پر اساس دی امریکایان ووزی مخکله وټلوي مخکله دی پلان نه وټل از فکر کوم چې دی سولې په لړۍ باندې به منفي اغیزه وکړي
که څه هم شنن کې دروان کال تر پایه لا افغانستان څخه د امریکای پوځیانو د وتلو بحث د امریکا په ټاکنو پورې تړلې بولی، خو ځینې بیا وایي چې دا خبرې طالبانو ته په جګړه کې مورال ورکوي.
دا به ډیره ښه چې افغاني پلاوی بیرته ملک ته راستانه شي، ځکه چې افغانستان دولت، افغانستان خلک خپل لورینه، خپل اراده د سولې لپاره وړاندې کړله. دا چې نور خلک دې ارادې ته احترام نه کوي، دا چې طالبانو له خوا نه دې ارادې ته درناوی ونه شو، لبیک ونه ویل شو، دا به هغه تاریخي مسؤلیت دی چې طالبان باید هغه په غاړه باندې واخلي. او کیدای شي تخنیکي ټیمونه تر هغه وخته پورې خپل کار ته ادامه ورکړي تر څو یو معقول او سمې نتیجې ته ورسیږي.
طالبان وایي چې د جګړې د عواملو او د اوربن پاړه په مذاکراتو کې بحث کوي، چې لا هم د پیل برخلیک نه دی معلوم.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د نومبر د میاشتې په څلورمه په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. موږ په افغانستان کې د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو په احتمالي نتایجو باندې د نړیوالو سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده. مشتاق رحیم صاحب، د امریکا د انتخاباتو احتمالي نتیجې به د افغانستان په مسلې باندې سي، ځکه جمهور رئیس ترامپ ویلي دي چې تر کریسمس پورې امریکایي قواوې د افغانستان نوباسي، او طالبانو ایله خودلې ده چې ترامپ وګټي. مګر بیا د ترامپ انتخاباتي ټیم بیرته ځواب ورکړی دی چې جمهور رئیس ته د امریکا ګټې مهمې دي. نو اوس د امریکا ګټې او د افغانستان ګټې په څه شي کې دي؟
هر هیواد ته د هغوی هیوادنۍ ګټې مهمې دي، دا یوازې د امریکې پاس نه دی.
بله،
که تاسو وګورئ چې د افغانستان کله روسان وتل، نو د هغوی هم لومړیتوب د هغوی کورنۍ اقتصادي زوال و، چې د هغې په کبل دوی د خپلو هغه غټو موخو څخه تېر شو. همداسې امریکا هم ده پورې منګو تاسې د 2001 کال نه را په دې خوا ګورو چې د ډیموکراټانو جمهوري خواهانو تر منځ د واک سره اوړي دا اوړي. په ټوله کې د امریکې پالیسي د افغانستان
مشتاق رحیم صاحب، اوس خو ډېر لږ وخت پاتې دی انتخاباتو ته، کنه د نومبر په څلورم انتخابات کېږي د جمهوري ریاست. موافقه کې هم داسې لیکل شوي دي د طالبانو او امریکا ترمنځ چې د امریکا قواوې به وځي د 2021 کال تر پسرلي پورې، یعنی اپریل میاشت لکه چې خودل شوې ده. مګر دلته به یو شرط هم شته پکې چې حالاتو ته په کتو سره به دا عملي کیږي. دغه خبرو کې چې د مشکلاتو جنجالونو ته ګوري، د دې امکان شته چې عسکر ووځي، او لکه څنګه چې ترامپ ویلي دي او طالبانو موافقه کړې ده، او څنګه چې د افغانستان ولس غوړي هم هغسې وشي.
زه فکر کوم دوی به خپل عسکر وباسي، به د امنیتي تړون سره سم د افغان حکومت او د افغان نظامی ځواک ملاتړ ته هم ادامه ورکړي. انحصار به په دې وي چې د جګړې په میدان او د مذاکرې په میدان پرمختګ څنګه. اصل بازاره چې افغانان باید د ټرمپ نننۍ ځواب چې کومه خبره پرون طالبانو کړې وه، او نن د امریکې حکومت یا د کمپاین ډلې، د ټرمپ کمپاین ډلې کوم ځواب ورکړی، د دې نه باید یو واضح پیغام واخلو. هغه دا دی چې امریکایانو ته افغان د افغانستان راتلونکی یا د افغان ولس
مشتاق رحیم صاحب، نو د امریکا ګټې خو هم پام دی کې پرتی دي چې په افغانستان کې امنیت یو د افغانستان نه ورته خطر نیوي یا نه؟
نو هغه خو ګوري طالبان اوس ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خوا نه به تاسې ته خطر نه پیښي. د دې نه خو ته د ګټې خوندیتوب دا دی چې په افغانستان یو باثبات افغانستان پاتې شي، تر څو د امریکې دا او د نړیوالې ټولنې د دوو لسیزو د پانګونه ادر یا ځای لاړه نه شي. لیکن مه هیروئ چې مایک پومپیو په دوحه کې ویل چې هر کوم نظام چې تاسې خوښه ځان ته جوړ کړي، موږ یې در باندې نه تحمیلو. زموږ د مرستو انحصار او تړاو په دې باندې پورې وي چې تاسې څه قسم نظام دلته جوړوئ.
ګورئ،
پیغامونه دي واضح خبرې،
صحیح
او دغه پیغامونه په منځ کې موږ باید دا ښایي زده کړو چې د افغانستان د ګټو او د افغان ولس خیر ته کلو هغه په دې کې دی چې د وینې دا روان رودونه باید نور ونه بهږي او دا ودرېږي.
او تر اوسه پورې خو تاسو ته معلومه ده چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په دې برخه کې څه نه دی ویلي. او بل خبره، د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر صاحب عبدالله اندېښنه ښودلې ده چې د وخت نه مخکې د عسکر وستل به اصول باندې اثرات ولري او د افغانستان ولس قاطی نظر او قاطی سول او پریکړه ته منتظر ده. په داسې حال کې چې د هرات په ولایت کې د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو شمېر مخ په زیاتېدو دی. د دې او بعد د دویمې احتمالي خطې په باب اندېښنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د مالیې وزارت ویلي دي
ډېره مننه مشتاق رحیم صاحب کورمودان په مخامخ
کړې ده او افغانان د خوړو د نه مسؤلیت د خطر سره مخامخ کړي دي. اکرام شینواری د کابل نه راپورټ را لګړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د یکشنبې په ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د کرونا د وایرس شپږ نوي مثبتې پیښې ثبت کړي چې یو شپېته یوازې په هرات کې په تیرو څلورو ساعتونو کې ثبت شوي دي. په هرات کې دغو نوو مثبتو پیښو ثبت وروسته په تیرو اتو ورځو کې د ټولو ثبت شوو مثبتو پیښو شمېر نږدې درې سوو ته رسېدلی دی. اوس مهال په ټول افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر 9999 ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمېرو له مخې په افغانستان کې دغې وبا د خپرېدو له پیل څخه تر نن ورځې پورې 1340 تنه پر دغې ناروغۍ مړه شوي او 3114 تنه نور پر کرونا د اخته کېدو وروسته بېرته ښه شوي. اوس مهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغۍ 15208 فعالې پیښې شته دي. په هرات کې په تېرو ورځو کې په پرله پسې ډول د کرونا د وایرس د پیښو زیاتېدو وروسته په دغه ولایت کې د کرونا د دوهمې څپې د خپرېدو په باب اندېښنې هم زیاتې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نورالله ترکی وایي چې په افغانستان کې د دوهمې څپې خپرېدو احتمال شته دي. خغلی ترکی امریکا غا غشنار علی ته ویل چې دا تر ډیره د کورونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې د خلکو د چلند پورې هم اړه لري.
که زمونږ هیوادوالو را سره په دې برخه کې جدي همکاري ونکړه ممکن دا یو ستر ستونزه وي. نو بل خصوص دا چې زمونږ هیوادوال مکتبونه او پونتونو ته ځي دوی تر ډیره پورې هغه ماسک نه کاروي. کله چې سروي وشوه 80% خصوصي او 55% دولتي پوهنتونونو او مکتبونو کې شاګردانو او محصلینو ماسکونه استعمالول. نو بنان ټولو شاګردانو او محصلینو باندې دا غږ ده چې دغه ماسک 100% ته ورسوي چې تر څو دغه ناروغۍ څخه موږ او زموږ هیوادوال درته خلاص
شي. خدای مې روغتیا وزارت په رسمي ډول له دوهمې سپې خبرېدل نه دي تایید کړي. د بلې خوا د مالی وزارت ویلي چې په افغانستان کې په پراخ ډول د کرونا او با خبرېدو په دغه هیواد کې د ژوند په ټولو چارو اغیزه کړې او د امنیت او اقتصاد څخه نیولې خړو مسؤلیت هم د جدي ګواښونو سره مخ کړي چې له امله یې افغان حکومت د خپلې بودیجې څخه پیښو شوو ستونزو ته امکانات نشي برابرولی. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د ویډیو کانفرنس له لارې د نړیوال بانک د خوړو د نړیوال مسؤلیت په باب یو جوړ شوي ګردي میسته په وینا کې ویلي چې د نړۍ د نورو هیوادو په څیر کرونا په افغانستان کې هم د خوړو مسؤلیت تر ګواښ لاندې راوستی دی. د مالی وزارت د خبرونو رئیس غویان شمروز خان به جدي امریکا غا غشنر علي سره په مرکه کې په دغه کانفرنس کې د مالی وزارت سرپرست د ګډون هدف د کرهنې سکتور ته د لازم مرستو جلبولو خودل
و هدف ازي بود کې چګونه کومک
خغلی به جدي ویل هدف دا و چې څنګه پر نړیوالو مرستو باندې د افغانستان د کرهنې محصولاتو تولید پورته یوسو مرستې جلب کړو او افغان حکومت اغیزمن پروګرامونه تطبیق کړي تر څو د خوړو مسؤلیت چې د حکومت یو سر مسؤلیت په سمه توګه ترسره
انجام داده بتانیم.
د مالی وزارت وایي چې هم سکتور نشي کولای چې په ځان لسر په انکشافي چارو د کرونا او با څخه زیږیدلي منفي ګواښونو ته ځواب ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزارت د شمیرونو له مخې دغه هیواد 10 میلیونه وګړي چې د ټول نفوس 15% کېږي د خوړو د نه مسؤلیت سره مخ دي. همداشان دا وزارت وایي چې دغه هیواد 55% نفوس د لوږې تر کرښې لاندې حالات او شرایطو کې ژوند کوي. د خوړو نړیوالې ادارې ډبلیو پی هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د سولې د نوبل جایزې وړونکې ملالی یوسفزئی نن د وړو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې ویلي دي چې باید ټول مطرح قوتونه او دولتونه ژمنه وکړي چې د وړو نجونو ژوند، تعلیم او آینده تضمین شي. هغه په وینا کې داسې ویلي دي:
د جنکو نړیوال ورځ د پښتنو د سیمې د پاره او د پوره نړۍ د پاره ډېر اهمیت لري. موږ ته پته ده چې ډېر شي جنکې د تعلیم نه محروم دي. تقریبا 130 میلیون ماشومان چې دغه سکولونو ته نشتلې او د کووډ 19 د لاسه دا خطر ده چې 100 میلیون نور جنکې کوم د تعلیم نه محروم شي، ځکه چې په کوم عمر کې دغه ودونه کیږي یا غوښ خپل خاندان لپاره فائنانشل سپورٹ کئی داغوی دا پارا گھٹا کئی نو پاغوی بانی دا ڈیر زیاد بوجھ رازی اگر دا سکولون نا باہر پاتی شی نو بدی ارز بانی مولا پکارا چھ مونگ دا جنکو دا تعلیم خبرو کو آغوی دا حقون خبرو کو دا آغوی دا برابری خبرو کو او صرف دا خبرو تا پاتی نشی بلکہ مونگا عملی کارو کو بدی باندی پکار دا چھ مونگا خپل جنکی سکولون تولی گو جنکو لے دا خبرو حق ورکو او جنکی چیزی اگر جوابون تا او نور اپرچونیٹیز تا مخ کے پریدو او دا غوی پلار کی مشکلات نہ پیدا کو او زما پورا جنکو تا معشومان تا دا پیغام دے چھ نن روز خپا پورا جشن او جوش باندے مناو کئی بدی ورز باندے ستاسو دا حق خبر کی گی خپل آوازونه پورته کئی خپل دا حق تا پارا خبر ہو کئی او خپل دا حق بارے کی ریسرچ کئی او پی جنے چی دا جنکو سا حقونه دی پا اسلام کی دا جنکو دا حقونه خبر کرے شوی دا پا آئین کی ستاسو دا حق خبر دا پا انسانی حقوق کی ستاسو دا حق خبر دا بدی ورز باندے آگاہی ڈیرا ضروری دا زدگر ڈیرا ضروری دا او زه غواړم چې هر یو جنیدی خپل پزان باندې اعتماد کوي یقین دی کوي او خپل غږ دی پورته کوي نن سبا زموږ سره سوشل میډیا دا اخبارونه دی نیوز چینل دی او داسې ډیر شی پلیټ فارمز موجود دي چې په باندې جنګ خپل خبره کولای شي خپل غږ پورته کولای شي او چې تاسو ویني کې په معاشره کې د جنینه تعلیم اغستې کیږي یا بل حق ته اغستې کیږي چې په هغه کې تاسو د غوی سره یو ځای ودرېږئ دا غوی خبره وکړي نو زغواړم چې نن ورځ خپل هر یو کس خپل ریسپانسبلټی وپیژني خپل ذمہ داری وپیژني کاغه مور پلار دی کاغه رونه دی کاغه خویندې دی کاغه جنکې دی کاغه زموږ مشران دی سیاستدانان دی استادان دی د هر یو کس په دې ورځ باندې ډېر زیاته دا غو یو کردار دی دا غو ذمہ واری ده نو د هر یو کس اکشن ضروری دی او دا صرف د نن ورځې خبره نه ده دا نور هم د کال په هر ورځ باندې د جنکو تعلیم او د جنکو حقونه هم دغه مره اهم دي سمر چې د دې نن خبره کیږي نو په کار ده چې دا کوشش موږ جاری ساتو او زه غواړم چې په پښتنو بدی سیمه کې هر یو جنې ته د تعلیم ورکړې شي ما په خپل اوس کالج ختم کړی دی او ما ته په خپل پته ده چې د تعلیم سره انسان خپل ځان پیژني خپل حقونه پیژني او هر یو پیشه هر یو کاروبار چې غواړي هغه ته دی مخکې لاړ شي نغوې ته نن زه سلام پیش کوم او دا غو شکریا دا کوم او بس ټول جنکو ته يم چې خپل پزان باندې یقین ساتي خپل په आवाज باندې یقین ساتي تعلیم حاصلوي او تاسو په आवाज تاسو په کار باندې به زوم په پورا سیمه کې تبدیلی راځي چینج به راځي او دا به حقيقي ان شاء الله
درنو او محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خويندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لومړی، تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته زیدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لغنه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لغ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنی د روغبړ په وخت کې له غو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسو مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکړئ چې له غو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندۍ په امید.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.